Patricia Urufaki Utiji Chi the Prolangiano, Chicaniano, Sulukiano, Sabariano, Au Cruteayano, Chi Pohani Yaham, Yus Goloriayano, Saka Ibarati, Chi Ziatare, the Hatizi Urupa, Usidun Kini, the Halak, the Hungary, Havri, La Shamala Saka Turjunova, Tershivi, Aumansiri Urpate, Lara Montaleda. No, the Do Druyu, Comuno Serberdrunos, the Kounko, Nor Comuna Hamstachi, Kuchni Pohani, Comuna Hamdi, Chi Lahui Saka, the Ibariana, the Urupa. Papa Garoni Simuki, like a Sal Tayan, Alpa Erlent, Scotland, Albertaniaki, the Yehudiano Deli, Porusi, Alpa Rusia, Alpa Lentki, Hamshamidi. Hamshan Dranoka, the Monozakunku, the Urufa, the Halgu, the Jibi Asli Shachidi, Paliber Kimratas, the Urufa, which is the Jibi Babaraki Basco, no, the Urufa. په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي ځینې ژبې یې لکه ایټالیي او هسپانوي لاتیني ریښه لري او ځینې یې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه او ځینې نور یې لکه روسي او پولنډي او اسلندي ریښه لري د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو دا پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب وکړئ لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده له بیا خالي خانه ده لویه وچه څخه ده دغه دوې خالي خانې به تاسو ډکوئ دویم اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونه معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده که چیرې صحیح وي تاسو سواد نوشته کوئ چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي که چیرې صحیح سواد نوشته کوئ که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نو احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول تشرغواس پېما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوسته اله د چ تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چ د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نیو لوسته امره کی ولري خوشحالی ز کوم کوز مرا ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرا تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرا تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ به مرا تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس دین نژاد او د کوم په حق معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدرمنو غوړلې زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قدرمنو زده کوونکو د لوستر پای په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي په هکله معلومات ولرو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لویې وچه ده په دې لویې وچه کې زیات بدلونونه په د نږدې وختونو کې لیدل کیږي او همچنان دغه لویې وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لویې وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لویې وچې چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دي. نو له همدې عمله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن سي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی سي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستنې برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه، او څلورم خپله دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري، او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې، او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دی. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنمرنګه څیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی څیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنمرنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویه وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 10 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري ام هری ژبی شمیر دی، دویم ساحلی یا هم سواحلی ژبی دی، دریم هم سیمه ییز ژبی دی چې شمیر یې ډېر زیات دی، او څلورم اروپایي ژبی دی چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبه او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیله، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمه زده کړې اوسېږي. تر بل داسې درته پرې دا لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی سکون کو زبرش نا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواس په ما د لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځ لسم لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدر من اوګل علی سکون کی برتر او غو چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست پنځ لسم لوستین او لمن دیم چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د هیک ډول سره زکړی وو سړي او نن ورځې لوست پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستاسو د نن ورځې لوست کله تاسو ټول باید له خپل سنو سره خپل کتاب چاو کله منولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له سنو سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوم کوز مو تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې د 115 سرویشتمې صفحې نه پیل، به تر 118 سرویشتمې صفحې پر دی. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریا په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپله د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سیمه ییزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته سي، خپره سي، نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه ساته جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند د لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت له خوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی دپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگارنګ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګنده دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې، مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله الکترون لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي به زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له امله څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو ښخولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکېوي له لاسه خو ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم څېړنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې څېړنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپله آتشفشاني غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتشفشاني یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانهي او د سیسلې او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې چې دي، هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لویې او کوچنۍ زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپله مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کیدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونې چې موږ وکړې چې موږ وویلی چې یو پخپله تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورغورځوونکو له امله څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسیږي صافه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګو مارکیټونه یي دکانداري وي یا هم وداني وي بلاکونه وي شاري غنګونه سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسې جې باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مړه تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه د سیسم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د وداني د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زمرو تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلوې په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوې څخه او بل د همشنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوې څخه د زلزلې د خطر په حق باید د خلکو په حوالې دي چې باید موږ هغه ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرپ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشته او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنو زده کوونکو پنده همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلہ لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنه کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره روانېږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو.
نو که در منو غولاری زده کونکو د لوست تر دې برخې پرې موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او پرې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولی شو؟ دویم، زلزله د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړي. نور نو قدرمنو ګلالي زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 1